د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
ترنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ په څپو کې د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم دیار لس کال مخکې په همدې ورځ یعنی د می د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټآباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیر پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړوي او پر ځای باندې بلاخره جمهوري حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهال فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپل د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خبرونه کې څیړو. په خبرونه کې به وروسته سره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي را سره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب ډیره مننه په خبرونه کې له ګډون څخه. له تاسو به پایل کو د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه وو؟
مننه صاحب، تاسو لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې. یقینا زه داسې فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروئ، فشار په یوازې دې نه چې هغه مشکل حل کړي هغه دوچنده کوي، یعنې یو عکس العملي پروسه رامنځته کوي چې هغه بیا د لومړي ځل د فشار نه قوي. په هر صورت سوال تکرار شو، یعنې د دیارلس کلونو کې سره د دې نه چې نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی، د القاعدې رهبري له منځه تللی، ایمان الظواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې وژل شو، او د دې ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستي وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراته دي او یا تر شوي دي له منځه تللي دي. لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره، یعنی دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی، او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو، بلکې په منځنۍ آسیا کې، د آسیا په نورو هیوادونو کې، په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګر ډلې رامنځته شوي دي. یعنې دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي او دا هم د امکان نه لري خبره نه ده. موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو استخباراتو زیږنده دي، دا هم یو فرضیه ده، لیکن ټول فکر داسې نه دی. یعنی په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره ده، په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نشي.
اتمر صاحب، تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله، راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې اماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نوره نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته دی، فعالیتونه کوي. طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پېښېدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی، سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري، در حالی چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس
مهرباني،
دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی و چې دوی به القاعده یا نور ترهګرې ډلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي، یعنې په هماغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنی دا د دې ښکارندوی دی چې یعنی هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنی د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي، دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغې له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی. او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ، هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان او سرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنی په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه ده تللی.
خغلی اتمر طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله لا د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته د هغوی لپاره یوه پلمه دا وه چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړي وو او افغانستان هغه خاوره وه چېرته چې اسامه بن لادن پټ وو او له دې ځایه بریدونه پلان کړه. تقریبا له 3,000 to 3,500 زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې، او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وو، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو د کلتوري او فرهنګي اصولو له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقمندۍ وو له کبله وو، او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې درلودلې او جهادي سابقه درلوده. په جهاد کې مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې یې دلته مصرفولې. او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو، هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته درلود دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې وو، اسامه هم په هغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم، انجینر محمود د جلال آباد د طب د فاکلتي رئیس و. انجینر محمود لاړ سودان ته او د استاد ربانی په امر باندې دی لاړ سودان ته، او د هغه ځینه اسامه بن لادن نه دی خواهش وکړه، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې هم ډېر امکانات نه درلوده. نو انجینر محمود لاړ. انجینر محمود د مولوی خالص یو قمندان و، دی لاړ د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته، او اسامه بن لادن راوسته. او اسامه بن لادن راوسته په ننګرهار کې، بیا وروسته په خوږیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړ، کاروبار حساب کتاب. حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل، خلکو ته به یې امر نهیه کوله، او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په هغه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول، نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري، هم دی خوندي وساتي، دی انتقال کړه د ننګرهار نه کندهار ته. او تر اخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې وو، دی په کندهار کې وو، د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده. او بیا کله چې دغه 11 سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې، نو بیا دی بېرته په دغه اخرو شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د کندهار نه راغی جلال آباد ته. او په دغه وخت کې د توره بوړه کې وو. هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو، دغه عملیات پیل شو، نو امریکایي سرتیر افغانستان ته رسېدلي وو، امریکایی عملیات په افغانستان کې پیل و چې دا یې توره بوړه کې محاصره و. او که ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لیږدوو.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې هم دا تاسو یادونه وکړله، له اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري، د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړې توګه رپورټونه چمتو کوي، او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي، معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسفزی صاحب، مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله، موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او کنه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو؟ یوسفزی صاحب متاسفانه چې مونږ دې غږ نه اورو، په هر صورت وسلرو وسلرو مهرباني وکړئ وس صحیح شو.
او د دغه په مقابل کې طالب سره خپل جګړې او دایې هم بیا ستاسو د القاعده بشر په کندهار او خوست کې اوسېدلو په ورته وخت کې بیا چې کله یا خپل نظام د طالبانو کردار کم شروع طالبان په خپلو خون او هم طالبانو ته ضرورت نه لري، ځکه چې په پاکستان کې خپل مراکز سره روزیات اتکار پر ځای نه پام دي چې څنګه چې جدي کې قوت او اوس چې طالبان حکومت دی نه پکې راغلی دی، فکر کوم اوس نه یوازې یو سنتیز یو بل سره همدردی او یو تعلق موجود دی. عملا ذکر نه کوم چې دا وخت کې طالبان وګواړي یا چې القاعده مجبوریت ولري طالبانو ته، یا د طالبان کو مجبوریت ولري القاعده ته، خو یو نړیوال ګروپ رامنځته شو فلحال په خپل القاعده د اوسامه بن لادن د وجود کېدو نه وروسته، ظواهري د وجود کېدو نه وروسته القاعده اوس خپله یعنی یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي، پټ کړي دي او متضر دي خپل زور و آینده پلافظ ته. دا وخت القاعده او طالبانو اړیکې د فکر کوم چې قنا یعنی یو بل سره عقیدوي یا یو بل سره کېدای شي معنوي لحاظ باندې یو بل سره پوهول کې وانم. دا وخت فکر نه کوم چې طالبان د القاعده په افغانستان کې د ډلې په شکل کې، حتی د درې څلور کسانو د ګروپ په شکل کې وجود ولري. ظواهرین کابل ته رالی، دا چسک ګرالی راوستل یې هم یو اشتباه وه، بیا د هغه نه ساتل بیا طالبانو دپاره اشتباه وه او د طالبانو اعتبار خراب کو. خو دغه وروسته فکر کوم چې په دې سیمه کې د القاعده لپاره دا وخت اغم را ضرورت لري، نه قاعده خو بیا هم فکر کوم چې ایران، پاکستان او د افغانستان په دې سره مرسته کې د القاعده یو څه مشران اوس هم کېدای شي تحرکات لري، خو هغه ټول انتقادي دي. نو اوس هغه فکر کوي چې پخوا په ډول باندې تسلګونو قاعده مشرانو دلته افرادو کیمپونه لرل، امریکا ورباندې بریدونه کول، په خوست اوس دغه شکل باندې القاعده پاتې نه ده. او په افغانستان کې طالبانو ته نور ضرورت نشته، ځکه طالبانو سره د مرستې نقصانات زیات دي او د قطر د ترون ټول مرکز د امریکې لخوا په دې وجه دوی به القاعده سره تعلق نه ساتي. زه فکر کوم دا وخت زه د القاعده کوم پاله حضور په افغانستان کې نه کوم خو بیا هم دا چې خلک په قبایلی سیمو کې چې کیفي قوت زیاتیږي نو بیا د دې امکاناتو چې بیرته دغه سیمو ته راشي ځکه د القاعده او د ټي ټي پي تعلق د شل کلن تعلق و د 2001 نه تر 2001 پورې خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق و هغه د 2001 نه تر 2001 پورې شپږو کالو تعلق و او د پاکستان نه دوی لکه خپل وختونه کې زیات فعالیتونه کول او مشرات هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دې د نورو کسانو سره یو ځای اوسېدل
یو سبزی صاحب مخکې له دینه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو تاسو په لار کې زما ډیر نه مصروفم ځان سره دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوټونو کې داسې نښې نښانې وښودل شوې ګوندې په ځینو کې په ډېر وضاحت سره وویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځینې مرکزونه دا اوس لري په ځانګړې توګه د طالبانو بیا واک ته له رسېدو وروسته دغه ریپورټونه څومره پر ځای دي او یو ریپورت کې د ملګرو ملتونو ویل شول چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه د ټي ټي پی سره مرسته کوي ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکې تماس په کوم بنسټ باندې کیدی شي دواړه یو بل نه څه غواړي آیا ماغه مجبوریت دی چې څو کال مخکې افغان طالبانو درلود
نه فکر نه کوم چې اوس القاعده هم امر خپل ټوانا یو आवाज نه نه بلادین لورس ته د کوم کریزم هم نشته دا ټي ټي هم دی خو یا اوس نو د دونو یا د نړیوال سره دی د پټو ټولو سره دی د مرستي یا د نړیوال جندي خبره نه کوي یو څه چې القاعده سره دی کېدره ته خطرناک دی دغه سره هم تعلق کوم را نه پاتې دا فورم چې تاسو خبره کوي هغه راپور نه مان ته دې په دا راپور کې تاسو نو غټ کریکټر چې لیکل شوی ابو اخلاص المصري وو ابو اخلاص المصري په کونر کې د کونر مرکز کې دی او سی په کونر له سو ورو ورو جهاد وخت راغلی دی اوس په شګه ورته ته وسیله ده د افغانستان کې واقع کړی دا د فکر چې په وخت کې هم ته وېدل وو اګه یې ډیر یو خو شه ډیر خراب دی بل ذهني توازن برابر نه ده هغه د دې وجدا نه ده چې هر عرب چې په افغانستان سره هغه دی القاعده وي خو هغه خپل چې کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه په نوم راتلو هر عرب القاعده نه ده البته دلته باید دې باندې راتلو چې جهاد وکړي نو زه فکر کوم یو نه ورنه چې دی هغه څه زیات په مفروضو بنیا ولا دې ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افراد ته ضرورت لري چې دلته راشي خو بهر حال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځینې اشخاصو یا د پخواني چارواکو یا د چا په خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپله بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې د نه داسې څه نشته ده هغه کس چې دوی ډېر ستر معرفي کړی د ابو اخلاص المصري هغه غریب وو په جلال اباد کې اوسېږي او زه فکر کوم چې دومره د غربت ښکار ده چې حتی ماقام او ظهار ډوډۍ نه لري اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی ده د طالبانو د دغه راپورونو نه وروسته خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه د ډېر دقیق وي ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده خو بیا هم دغه یو مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي تر څو طالبان دغه نه غافل نشي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي خو بهر هم آینده کې څوک نشي ویل که طالبانو سره د نړیوالو ټولنې دا پاکستاني چې طالبان د دیوال ته دروړي په رسمیت نه پیژني نو دا نو طالبان هم د شپې په حالت کې داسې مجلس چې تاسو په رسمیت نه پیژني او دا ګروپونه چې تاسو ورته په جګړه کې نو دې د پاره چې تاسو د پاره موږ سرداري جوړ کړو نو دا موږ مجبورو چې دا خلکو نه حمایت وکړو خو په حال کې فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم ټي ټي پی هم دا اوس هغه ایجنډا نه ده لکه یو ځل تاسو په پیادو چې شازاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس دی هغه کوم نه مسعود سره ناس وو او دغه بیا بلای په نیویارک کې پرې جوړ کړو اکثر یو وتلو هغه وخت کې امریکایان ډېر وایره د لوسیا د ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري او په حال کې طالبان ټي ټي پی کوم شرطه بودا هغه د طالبانو سره وی کوي هغه ډېر زیات نړیوال جهاد او د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تعلق لري نه ساتي او په دې باندې یو څه آینده کې د القاعده د لپاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو لپاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات چانسونه نه ګورم خو په حال یو ویره موجوده ده لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري او په دې ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا څه کوي کومه مرسته کوي نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شوي دي او په دغه حالاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم بری تر سره کړي خو بیا هم یعنی موږ هم شو ویل چې 100% القاعده به خلک مونږ ته لري هم د القاعده او داسې حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وجنې تایب نه کوي یعنی عمرم دوی مشرتابو نه لري سره دی چې ورکیږي سردار یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرانه خود دوی په اړه باندې ورکیږي چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې یو بل خپل ګروپ جوړ کړو نو زه نه فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې په خوا او ځکه چې په سبسوب د وست یا د غرب خلاف کېدل او یوازینی ګروپ چې ورتللی شي القاعده او چې خپل هغه غوسه سلامونه شوی اوس نور ګروپونه دي د عائشة ده یا په سوریه کې جماعت النصر ده یا په و یمن کې راکثر شته دا او په کومه ډول دا خپل مزه نه ده کله خو دا وخت دی انتظار کوي چې یو مشهفه او دغه وروسته حالات وګوري
ډیر زیاته مننه یوسف زسب تاسو په لار کې کورم آباد موږ چې تر کومه حدا پورې دی یوسف زسب غا غوریدل شو وامرید لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت لکبله هله د چاوریدون کې اولیدون کې د موږ معاصرته مني دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ په چپو کې ونیس پروګرام دی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام په رادیو واوري او همدارنګه د آزادۍ رادیو د یوټیوب فیسبوک او ټوئیټر لارې په ژوندۍ بڼه وګورئ د امریکا غږ آشنا د سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي اتمر صاحب بیرته تاسو ته راګرځم و بخې چې یوسف زسب پلار کیو او داسې په لنډه منډه باندې مرا واخیسته خو تر تاسو مخ کې زه یو اوریدون کی ته ورزم مهرباني وکي څوک ولکم زه خبرې کوي
ډیر زه مننه شغله انصر محترم تاسو ته سلام او د زدرې ټولو کته من اوریدونکو ته ملمنو ته تخنیکي هم کارت په دې درته شبي است اختر محمد خادم مد واشیر ولسوالۍ دی من واشیر ولسوالۍ
خادم سب ستړی مشه دی واشیر ولسوالۍ نه
ډیر زه ته مننه ژوند دی وسیو موږ په دې لیست تاسو او ملمنه به ټول شاست
خوشاله اوسې دي موږ نن موضوع دا ده چې دی وسامه بن لادن ل وجل کېدو ديار لسکلونه وتل په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري طالبان وایي چې نه لري که څه نظر لري په دې مهرباني وکړي
ډیر زیاته مننه ښاغلی انصر محترم از بیخي تقریبا د اتو کال شاوخوا به ومه چې کله په دې باندې موږ خبر شوو چې ایمن الزوایری د ازادي راډیو سره کومه معلومات اوس یا خبر رالی دی وجل سوی دی خو زه په دې باندې نه پوهېدم دغه زموږ کورنۍ یا تر څنګ د سیمې کسان هغوی داسې خواشینی څرګندول ما په خپله په فکر یا په ځیر کې داسې راګرځېده چې دا شاید زموږ شناخته کسي وروسته تر هغه چې راپوستو چې المن الزوایری یا وسامه بلابن چې دا هغه کوم کس و نو بیا تر هغه وروسته چې زه کوم بر درک لرم معلومات سره بیا د دوی دغه ډلې دغه کوم درته نو کس پاره نو د دې موږ نو باندې پوستې نام دا په دې باندې باور چې د افغانستان کې داسې یو ډله ووځي
واشیر ناختر محمد خادم وو زه برا شما اتمر صاحب تا اتمر صاحب مخکې مو له سمی یوسف زینه باوریدل زینه ټکی چې هغه فکر کاوه هغه یو خبره وکړه چې وس القاعده دی هغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینی مرجع نه ده چې غوښتلې ودرېږي هغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا په اسلامي ټولنو او نړۍ کې د لویدیز مداخله وګڼي دی وایي چې وس دغه خلک بیلابیل ادرسونه لري یو خیل دغه ادرسونه د داعش وسلواله ډلې داعش وسلواله ډله څومره لال قاعده سره تړاو لري فکر کوم چې اغه لومړنی غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و همداسې و کنه او دا وسه ربط لري دا دواړه څه نږدې والی لري او څه جلا والی لري
ګوري خبره دا ده چې دوی خپل بڼه بدلوي او اوس هم که تاسو وګورئ دغه ټول مختلف اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په مجموع کې سره همکاري لري او که د داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړو په عراق و په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و دا د القاعدې غړی و بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود همدغسې البغدادی دا د القاعدې غړی و بیا وروسته دی د داعش مشر شو نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي بل دا خبره دی چې د زمانې سره سم دوی نوي جلب و جذب کړي نوي ارتباطات جوړ کړي تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبرېږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هېوادونو کې دي لکه په مرکزي آسیا کې یا منځنۍ آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یوان کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هېوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زمانې سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلوي چې څومره د همغو امکاناتونه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلوي نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایي دا اختلاف نظر وي
اتمر صاحب که دې ته راشو د عامو افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو ښایي ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې کتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړې مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولي په کلونو کلونو ورسره بندیانې وي بېرته یې راخوشي کړي ترنې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پیښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پیښیږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومتوالیو یعنی د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه څه راوستي
ګورې په حقیقت کې لکه چې مخکې مو عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که مونږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هېوادونو کې یو انقلاب راروان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ جمال ناصر یو نشنالست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه قدرت رنگی دل مثلا پر جزائر کی وشو پر عراق کی وشو پر لیبیا کی وشو پر سوریا کی وشو او دا های وادونه دا سی وادونه او چی دوی حقیقت که غربی خواتا ندی تلیلی اما غا وقت که دوی هدف دیر اغا ملی گرانه جنبشونه دیر دست پاک فکرونه دوی دلودل چه در اسلامی نره دوی یو قوت بانده واری درست یو قوت بانده واری چه غرب یا نور قوتونه چه او غاری پدوی بانده بریدو که در اغا توان بدوی نواخی ستلشی او هم در سمول پاقه وقت که مثلا په نره که لکه گاندی و نهرو پا اندوستان که پا افغانستان که داود خان او هم در قصه پای اروپا که مارشال دوگل جنرال چیچو سوکارنو پا اندونیزیا که دا اغس کسانو چه دوی غختل کلچ نره دویم نره وال جکنی را راوته و دوی نو در قصه یو بلاد جور که از چا خبر نه شرقی و نه غربی یو غیر منسلک جنبش دی جور که او پا مقه وقت که دوی بریالی هم شل پده که دلتا منابع دیر زیاد دوی هوادون سره و مثلا ایران یا قوی هوادو منابع دیر دلو دلی خپلا جمهوریت متحده عرب یا مصر دیر دلو دل خپلا لیبیا چه تروس پوریم دیگه منابع دیر زیاد اما دفت دیگه نور عربی هوادونه امریکایان مخصوصا امریکایان پدی بسه شد چه در اسلام پالی دلی دوی رامیسته که پاقه وقتی البته دا در فلسطین قضیم در عبان و عودی عودان و ترمیز یولوی لانجاوه نو امریکایان دیده دی پارا چه خبلا پر عبان کم در اسی قوتون رامیسته که چه یو در عرب در جهات بودم در فلسطین در جهات بودم دوی مبارزه پیل که چه دا اوشی کوله چه دنه نا پا عربی هوادونو که دوی زانت زای پیدا که
دا شوروی دی شوروی ارغل پا افغانستان او پسیمه که دی پراختیا چوم را غیز در لود پا دی برخه که
بلکلوز دای داگه ناوروز داره دی شوروی ارغل افغانستان که پدون نسو و ناوارون کلکو چو اما چه تاست خبره کوله دا دی پنزوستم لسیز یا دشپیتم لسیز خبری دی یعنی کلچه شورویان افغانستان بندی ارغالو که دقا دی فلسطین جنبش یا اغا دلی چی دی فلسطین دی پارا مبارزه کور دوی دی پارا یا نوی میدان پرانستو شو او دقا احساس یا دقا فکر عربان سراو چی دوی هر چیلتا باید دقی ارغالو چی دی غیر مسلمان هوادون در خوانه بر مسلمانان بندی که گی دیده پا مقابل که واجه مبارزه و که هم ده خواد چه دیده وقت که اسامه بن لادن و دیده نور هم فکر کسان یاد عرب هوادون نه دیر داوطلب کسان دی پاکستان تراخل او امریکا چه گفتل امریکا هم دیده قوتون نه پستفاده سرزکه چه در امریکا رقابت در روسان سر او تجهیزات سال امریکا ورکه پیسه سعودی عربستان برابر که اولی او پاکستان دیده لوی پروژه تطبیق اون که دا خبر زمانه نداده بی نظیر بوپو او دی اوباما او دی کلنتن خبری دی چیزی تستکم دی خبال اقرار که دی رسانه که چی دا دلی منگا جوری کریدی او هم خسیمو تر کلچه در اخوین استفاده و که استفاده و که کلچه بیا گفتر چه استفاده تیونه که بدینم چه دوی ترهگره دی و دوی زمین منافع او در ناره منافع تا تعدید دی دوی لمن زمین بس هم افغانستان متاسفانه در باروتو پر انبار بنده ناسته سدست فکر کنم چه حسنی واکمنان تدا پر کار دی که افغانستان اوش گوری من گا دغسی او بل بوران تا لار لشم چیزی گورم دغ بوران تا منگو رو روان او دا زمون د پاره دغه 15 کال مونږ یو لوبه واسطیر که بیا با یو د بل لوبه پیلی چې دا به افغانستان ډیر ډیر زیانمن که او تباه بکي.
مننه اتمر صاحب. ظاهران خو داسې ښکاري چې د القاعده شبکه که څه هم تاسو ورته اشاره وکړله، د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانۍ وزیر میرمن کلینټن یوه ویډیوي کلیپ شته دی چې هغوی وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغو ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي، او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یوه فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پورې وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه وه، او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول د الوتکو په وسیله باندې، د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول، چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن اماسې چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت، راځي چې لاړ شو بالاخره اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو میلمه دی توخی صاحب، دی به راواخلو بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ توخی صاحب.
السلام علیکم تا او ستاسو میلمنو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. چې توخی د زابل ولایت چاجوي له ولسوالۍ څخه مرغفی کېږي
ابره یې کنه
بلې زما ژغ اوري
اورو ته حساب مهرباني وکي.
مننه. موږ په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټول تکلیف او مشکلات او انقلابونو کې مدلته ژوند او ورځ سبا کړې ده. موږ په افغانستان کې ګرځېدلې یو وینو یو اوس موږ یو خارجي په دې اوس امارت کې په افغانستان موږ په سیمو کې هیڅوک هم نه دی لیدلی، نن تاجک لیدلی ده، نن ازبک لیدلی ده، نن عرب لیدلی ده. موږ دې ته اریان یو چې دا ملګري ملتونه بزرګان دي، آیا دوی دلې اوسېږي؟ دوی له نیویارکه څخه ویني او موږ یې دلته نشو لیدای. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري، دلته د دوی مرکزونه شتون نه لري. بیا په تېره بیا چې دوی وایي د روزنتونو لري څلور ځایه روزل کېږي، نو دا موږ ته بیخي یو غربي تبلیغات ښکاریږي. ملګري ملتونه هم د غرب تر اثراتو لاندې دي.
نو توخی صاحب مخکې مثلا چې مخکې ووسولې نه یي، لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده او اسامه بن لادن په افغانستان کې اوسېده، اوس څه بدل شوي دي چې تاسو فکر کوئ چې اوس نشته؟ خو بیا هم هغه د طالبانو حکومت دی، د هماغوی امارت دی.
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربې حاصلېږي. په وخت کې یو ډول حالات اوس بل ډول حالات دي. نو موږ دې ته اریان یو چې دوی ته مرکزونه معلوم دي، او اوس عیمان الظاهری په کابل کې په شهادت ورسو، امریکایانو بې پیلوټه تیاری د لی ګرځي. دوی که دونه بزرګان دي یا دوی ته معلوم وي، ولې پر دې باندې بمباري نه کوي؟ نو دوی هدف لاندې ولې نه نسي؟ نو دا موږ ته بیخي یو لري د حقیقت خبره ښکاریږي. او زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دی وایي د افغانستان کې د طالبانو والیان د القاعدې غړي دي، دوی څه ضرورت وغړي ته لري؟ دوی خو د اسلامي تحریک د امارت غړي دي. نو داسې څوک چې په دوو ځایو کې غړیتوب لري، او د ده غړي ټول عرب دي، په افغانستان کې القاعده والا څوک غړي نه لري. او بل می پښتنه له دغه خدای د شي وسته القاعده مصر څوک ده؟ ولې دی په روسیا سره او په ډاډ سره اعلان کوي چې موږ د پلانې مصر ده؟ موږ ته کړی په دې اړه معلومات راکړي. مننه.
مننه تو حساب له تاسو هم مننه را بو شو. اتمر صاحب ته. اتمر صاحب
سلام. تو حساب مننه ستانه ستاره پوښتنه ګورې. تاسو وایئ چې داعش نشته. داعش که نه وای، دا څو ورځې مخکې په کندهار باندې چا برید وکړ، او د کابل بانک مخې ته 10 کسانه چا ووژل، او د دې مسؤلیت بیا وله داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والي داود مزامل چا وویشت؟ چا او د کندز والی چا ترور د بدخشان معاون دی والی چا ترور دا ټول دایش مسئولیت اخیسته او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګذرې په جومات باندې د شیعګانو په مسجد باندې برید وشو اووه کسه ووژل شو د دې مسئولیت هم دایش اخیسته نو دایش څه شی دی نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم بیرغ خپل پورته کړي بیرغ هم خو پورته کړی دی نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وایي په رسنیو کې چې مونږ دا عملیات کړی مونږ فلان
وبخښئ ادمر صاحب د ده هدف د القاعده نه و دی وایي چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دي لیدلي
ګورئ القاعده عربان ما لیدلي که تا نه دی لیدلی ما لیدلي القاعده عربان په ننګرهار کې دوی افغانانو سره ودونه کړي وو دوی هلته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل په آسونو باندې ګرځېدل ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې په آسونو ګرځېدل دا زما خبره جلال آبادچیان اوري زه خو دومره غټ دروغ نشم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم نو القاعده موجود دی دا چې ما وویل چې دوه والیان دي دا زما خبره نه ده دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم دا راپورونه تاسو وګورئ په هغه کې دي دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې باید زه مستندسازي وکړم زه خو یو کس هم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم نو په هر صورت اوس
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماسونه
یقینا همدغه خبره ده زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم بل خبره هم صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تیروتنه وکړه افغانستان یې چور خوشې کړه ولاړ نو افغانستان لس کاله هغسې ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال دردونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړ د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې ځکه هغه تیروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګرو ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسي حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي هلته هم خو بشري حقوق دي تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالره رالي دي ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي البته که نور لوی لوی ستراتیژیګان دلته شامل نه وي
اتور صاحب دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته په افغانستان کې جګړې بمبارۍ نښتې ځانمرګي بریدونه چاودنې انفجارونه وشول خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټاباد کې وژل شو. د پاکستان رول او ونډا او بیا ورسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه لته وژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کېدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي؟
د امریکا پښتون کې افغانستان کې مونږ شاهدان چې په ورځ کې دوی اره ورځ یا یو ورځ وروسته دوی په وزیرستان کې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګانې کولې، هدفي وژنې وو، د القاعده مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو وویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی، په دې معنا چې یو ځله امریکا دی، بل ځله عربستان سعودي دی، بل ځله پاکستان دی، نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو، بیا پاکستان کې د یو فوزي چوڑۍ تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص ځواکونه چې راغلل د پاکستان د فضا نه هم تیر شول او د ایبټاباد تر خاره پورې ورسېدل، آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بېخبره و؟ که دوی داسې بېخبره و نو دغه فوج او دغه اټوم دوی ته څه په درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي، او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیعي دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکینی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغوري. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته دی. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خبرونې پاتې دي، لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د وسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتدارۍ باندې دا خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا هم یو ځل نظام له دې کبله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګورې که دوی غواړي کولی شي، زما عرض دوی ته دا دی چې ځان دې د پیادهګري نه وباسي، ځانه د شاه جوړ کړي، ځانه د وزیر جوړ کړي، دې سترنج کې د پیاده رول دې نه ادا کوي، هغه رول دې نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي، دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی دې هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک دې دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول تور خلقو پس راویستل دی مکتبونو بندیدل خلقو تاق نوار کول وزگارتیا فقر بیچارگی جنگ آفات طبیعی دا طول اغی خبری دی چی دیو ترتیب او یا تنظیم او یا پلان پو وسیله جوری دیشی
دیر زیادا مننه کهو دیر زیادا مننه کهو خاقل اتمر دوستانو پا همدی سرا دی ازادی پا چپو که دیدی ونه خبرونه پای ترسو اسحاق اتمر نا چی پا برلین که دی پانتون استاز دی افغان سیاسی چیولون که دی مننه کهو چی لمکسر خپل معلومات شریک کرل همدارنگا لافغان جورنالیست سمی یوسف زین مننه چی خبری را سره وکه و لحق ملمنو هم مننه چی او ریدون که مننه چی تلفونو نیو کرل دا اوی تلفونو نمچه و نخستله شو لحبوی نم محصرت وار
گس پسوده کام پسوده سودا گرا تلپ سوده باپ سوده سودا گرا گسپ سوده کامپ سوده سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپر پسل نسل ننسوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سودے بامپ سودے سودا گرا